سلامونه، ستړي مشه. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس تاسو د راډیو خبرونې څلوري ویشت ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپونو نس یو ویشت پنځه ویشت متره، او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي. د خبري مجله په خبرونو پیلوو. په ننګرهار کې چارواکي وایي په وروستیو ورښتونو او توپانونو کې اووه څلوېښت کسان وژل شوي او له درې سوه ډېره ټپیان دي. د ننګرهار په دوه ګاونډیو ولایتونو کې کونړ او لغمان کې بیا سیلابونو پنځه کسان وژلي او یو بل ټپي شوی دی. بل پلو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم نن سهار په یوه خبر پاڼه کې د دې ارقامو د لوړېدو خبره کړې وه. وړاندې په خبر پاڼه کې راغلی وو چې دې توپانونو ګڼه کورونه او عامه سیمې هم ویجاړې کړې دي. اغلی زمان سیمې ته د مرستو او روغتیایي کارکوونکو د رسېدو او له نړیوالو ادارو سره د همغږۍ خبره هم کړې وه. په بغلان کې په یو ترافیکي پیښې کې ولس کسان مړه او څلور دېرش نور ټپیان شوي دي. د دې ولایت امنیه قمانداني رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي، پیښه نن سهار د خنجان ولسوالۍ په شمالي سالنګ کې د یوه پنځه سوه اتیا ډوله مسافرونو کې بس د چپه کېدو له کبله رامنځته شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وژل شوو کسانو کې دولس ښځې، دوه نارینه او درې ماشومان هم شامل دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي د پیښې ټپیان ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي. تر اوسه د پیښې علت څرګند نه دی، خو خراب سړکونه او د موټرو چلوونکو بې احتیاطي معمولا په افغانستان کې د ترافیکي پیښو مهم لاملونه بلل کیږي. په خیبر پختونخوا کې پر یوې امنیتي پوستې برید مرګ ژوبله اړولې ده. د خیبر پختونخوا پاډر اسماعیل خان کې نن سهار د جولای شپاړسمه پر یوې امنیتي پوستې په وسلوال برید کې دوه سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو د نومونو ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي، برید د ډېر اسماعیل خان په کړي شموزي کلي کې شوی دی. د چارواکو په خبره دوی درې بریدګر وژل دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی. پرون د خیبر پختونخوا په بنو سیمو کې د پاکستاني پوځیانو پر یوه زمي مرکز په بریټ کې ته پوځیان وژل شوی او د مخالګو په ګډون واو یا نور ټپیان و. د طالبان تر کنټرول لاندې د پاسپورت عمومي ریاست وایي له دې وروسته د پاسپورت غوښتونکي په یوه اونۍ کې پاسپورت ترلاسه کولی شي. د پاسپورت ریاست عمومي رئیس عبدالکریم حسیب نن په یوې خبري غونډه کې ویل، هفتوار به خلکو ته نوبت ورکول کیږي. په کوم اونۍ کې چې چا ثبت نام وکړ په هماغه اونۍ کې به نوبت ورته رسیږي او خپل پاسپورت به ترلاسه کوي. د ښاغلي حسیب په خبره د نوملیکنې سایټ به هفتوار خلاص وي او د ظرفیت مطابق به پکې د پاسپورت د غوښتونکو نومونه ثبتیږي. بل پلو نن د کورنیو چارو وزارت ویانت عبدالمتین قانی ویلي، سبا به د کابل په دریو برخو دارلمان، قلعه زمان خان او تنګي ترخیل کې د پاسپورتونو د ویش څنګه پرانیزي. دغه خبره لدې څنګه به په ورځنی ډول دوه زره په بخنې سره دوه زره پاسپورتونه متقاضیانو ته ویشل کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوره هیڅ ډېر شمېر خلک د پاسپورت د اخیستو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، او د دوی په خبره د پاسپورتونو د اخیستو لپاره میاشتې میاشتې انتظار باسي. او د کینیا په پلازمینه نایروبی کې د دو څلوېښتو ښځو په وژنې مشکوک کس نیول شوی. د روټرز خبر اژانس راپور پر بنسټ دا درې دېرش کلن مشکوک کس کلینزی جوماسیا خالستیا نومیږي. دې کس د دوه زره او دوویشتم کال راهیسې د خپلې ښځې په ګډون دوه څلوېښت ښځې وژلې. د کینیا پولیسو دغه مشکوک کس پرون سهار په یو میخانه کې هغه مهال ونیو چې د اروپا د فوټبال پیلو به ننداره کوله. روټرز په خپل راپور کې د کینیا د پولیسو په حواله ویلي، د وژل شوو ښځو له ډلې د نهو جسدونه یې په یو کان کې موندلي. د پولیسو په خبره د وژل شوو ښځو عمرونه د اتلسو او دېرشو کلونو تر منځ وو. د کینیا پولیسو ویلي، مشکوک کس د دوه څلوېښت ښځو په تېر ایستلو، وژلو او په کان کې پر غورځولو اعتراف کړی. د دوی په خبره د مشکوک کس له کوره یې موبایلونه، لپټاپ، تذکیرې او د ښځو د جامو په ګډون مهم شواهد موندلي دي. تر اوسه د دې قتلونو انګیزه معلومه نه ده. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په مجله کې راسره دا مطلب واوریدلی شئ. په ننګرهار کې له پرون راهیسې توپانونو، روغتونو او سیلونو د خلکو ژوند اخیستی دی، خو د هغې اوه خویندو ورونې هم ورور یې هم اخیستی دی چې د دوی د کور یوازینی سرپرست و.
درانه مالی او ځاني ځایونه ورته رسېدلي دي. کورونه یې ړنګ شول، خلک پکې شهیدان شول، ماشومان، زنانه، سپین ږیري، ځوانان. داسې یو کور هم زموږ تر څنګ شته دی چې د اوه خویندو یو ورور هغه غریب شهید شو.
وړاندې به دا ننګرهار سربیره لغمان او نورستان او کنړ ته هم ورشو، او د دې ولایتونو په اړه باندې چې لارې سرکونه پکې سیلابونو تړلي دي او خلکو ته یې مرژوبله هم اړولې ده او مالي تاوانونه پکې څومره دي، په دې اړه به هم درته جزئیات درکړو. له دې سربیره نن د دای محرم یا شورا لسمه په بخښنې سره ورځ وه چې ځینو هغو کسانو چې دغه ورځ په خاصو مراسمو لمانځلو شکایت کوي چې په افغانستان کې شبکو کار نه کوو او پر دوی محدودیتونه وو. چې څه ډول محدودیتونه وو وړاندې به په راپور کې درته جزئیات درکړو. له دې سربې نه نور به تعلیم شته.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو ظفر د سیال د شفیق یار تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني وو. د ننګرهار په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شدید اورښتونو، توپان او سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ شو بلاړه ولیده. چارواکو ویلي چې د تیر ورځې شدید توپان یوازې په ننګرهار کې او څلوېښت کسان وژلي او له درې سوو ډېرې ټپیان کړي دي. وربسو خپل خبریال اکرام الله اکرام ته چې په ننګرهار کې د وروستیو توپانونو همدارنګه هلته د دغه توپانونو ورښتونو له کبله خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه باندې موږ سره روستي جزئیات شریک کړي، خو موږ به هڅه وکړو چې کرام صاحب موږ سره په پروګرام کې وصل شي. هغه یو څه ستونزه لري، هغوی راپور رالیږلی دی، اوس به هم راپور کې جزئیات واورو.
چارواکي وایي چې په ننګرهار کې د تیرې ورځې د شدید باد او باران له امله د اوښتو زیانونو د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت مرستیال والی سید احمد بنوري ویلي چې د دغه پیښې له امله د مړو شویو کسانو شمیر څلوېښت تنو ته رسیدلی. د ننګرهار د رسنیو دفتر د هغه یو ویډیو کلیپ خپور کړی چې نوموړی پکې وایي د غراس په دې طوفان کې درې سوه پنځوس تنه نور ټپیان شوي دي.
د شهیدانو خو تقریبا چې کوم نتایج موږ ته رسېدلي دي، تر څلوېښتو پورې شهیدان شوي دي. شاید چې دا تعداد زیات شي تقریبا تر درې سوه پورې هغه زخمیان دي. مالی زیان خو تقریبا هم ډیر زیات رسېدلی دی، ځکه دغه وخت د ننګرهار د ولایت د سبزیجاتو دی او همدارنګه هندواني او نور پسندونه دي چې هغه ته هم ډیر زیات نقصان رسېدلی دی.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت هم د دغه ورښتونو او بادونو لامل د څلوېښت تنو مړینه تایید کړې، خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې په دې راپور کې واخیستل شي وویل چې دا مهال د مړو شمیر اوه څلوېښت لوړ شوی او ښایي د قربانیانو په شمیر کې لا زیاتوالی راشي، ځکه د سرچینې په خبره د ننګرهار یو شمیر سیمو ته لا هم د ژغورنې ډلې نه دي رسېدلي. سیمایزو چارواکو ویلي د ننګرهار د پرونی طوفان لامل سرود، بټیکوټ، بیسود ولسوالۍ او د جلال آباد ښار ځینې سیمې ډېرې ځپل شوي. د ننګرهار د سرود یو اوسیدونکي رفیق چې د کور د چت د پرېوتلو له امله یې د کورنۍ دوه غړي وژل شوي ازادي راډیو ته وویل:
پرون ورځ چې دا بارانونه طوفانونه راغلي وو بیخي ډېر زیات وو، زموږ پکې کورونه راوغورځېدل، سخت تاوانونه راورسېدل. زما پکې د کاکا دوه زامن شهیدان شول، خو تر اوسه پورې لا د چا د کومک سندې ویلې نه، څوک راغلي دي نه چا زموږ پوښتنه کړې ده. همدا اوس هم چې د پټاکه پراته وو بیخي سرپنانه لرو کوټې مغورځېدلې دي.
خلق وايي په دې پیښه کې په سرود کې د یوې کورنۍ اته او په بیسود ولسوالۍ کې داسې یو ځوان هم مړ شوی چې د وه خویندو یوازینې ورور او د کورنۍ ډوډۍ ګټونکی و. د بیسود ولسوالۍ د سراج علي خان د سیمې یو اوسیدونکي معاذ محسن:
پرون ورځ چې دا بارانونه طوفانونه راغلي وو بیخي ډېر زیات وو، زموږ پکې کورونه راوغورځېدل، سخت تاوانونه راورسېدل. زما پکې د کاکا دوه زامن شهیدان شول، خو تر اوسه پورې لا د چا د کومک سندې ویلې نه، څوک راغلي دي نه چا زموږ پوښتنه کړې ده. همدا اوس هم چې د پټاکه پراته
د بیسود ولسوالۍ د سراج علي خان د سیمې یو اوسیدونکي معاذ محسن ازادي راډیو ته وویل: که څه هم دوی ته د دغه طوفان له امله زیان نه دی رسېدلی، خو شاوخوا خلک ډېر زیانمن شوي دي.
زموږ په شاوخوا کې داسې کورونه شته دی چې سخت درانه مالي او ځاني زیانونه ورته رسېدلي دي. کورونه ړنګ شول، خلک پکې شهیدان شول، ماشومان، زنانه، پنګیري، ځوانان. داسې یو کور هم زموږ تر څنګ شته دی چې دوو خویندو یو ورو هغه غریب شهید شو.
د همایون لودین په نوم د جلال آباد یو بل اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت ډیر کړکېچن دی، باید نړیوال مرستندوی سازمانونه او دولت له خلکو سره مرسته وکړي.
د مرستندوی ټولنو او د دولت څخه غوښتنه دا ده چې اړمنو کسانو ته په وخت رسیدګي وکړي، ځکه چې زیات اندازه کورونه وران شوي دي او خلک سرپناه نه لري.
خو د طالبانو د حکومت د ننګرهار مرستیال والی وایي تازه د بیلابیلو مرستندویو موسسو له مسولینو سره په ننګرهار کې عاجله ناسته کړي او ژر به له زیانمنو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل شي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې د پرونی بارانونو او شدیدو بادونو له امله خلکو ته ګڼ مالی زیانونه هم رسیدلي. 400 کورونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او د برېښنا لږ تر لږه شپېته ستنې چپه شوې چې له امله په جلال آباد ښار برېښنا پرې شوې ده. دغه راز د یو خصوصي شرکت یوه مخابراتي ستنه نړېدلې چې له امله یې د ننګرهار په ډېری سیمو کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه هم له فعالیت پاتې دي. اخوا په درېو نورو ختیځو ولایتونو کونړ، نورستان او لغمان کې هم سیلابونو او شدید اورښت لږ تر لږه 15 کسان وژلي او یو بل ته ټپي کړی دی. په دغه ولایتونو کې د طالبانو حکومت پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلینو ویلي چې سیلابونو او اورښتونو سلګونه جریبه کرنیز ځمکې، سړکونه، باغونه، فرعي لارې، سربندونه او کانالونه هم ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر کورنیو رسنیو د کاپیسا په الاسای او نجراب ولسوالیو کې د سیلابونو له امله د درېو کسانو د مړینې خبرونه خپاره کړي خو په رسمي ډول په دې اړه د طالبانو حکومت څه نه دی ویلي. تیره ورځ سهار د پنجشیر ولایت هم د سیلابونو شاهد و چې له امله یې ګڼو خلکو ته مالي زیانونه رسیدلي وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکسپاڼه په یو بیان کې د زیانمنو سره د مرستې او لاسنیوي ډاډ ورکړی او ویلي دي سیمه ییز چارواکو ته سپارښتنه شوې چې بې ځایه شویو کورنیو ته سرپناوي، خوراکي توکي او درمل ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. افغانستان په وروستیو کې د اقلیمي بدلون له کبله د سختو سیلابونو او اورښتونو سره مخ دی. نږدې دوه میاشتې وړاندې په بغلان، بدخشان، فاریاب او غور ولایتونو کې خونړیو سیلابونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د راپورونو پر بنسټ د سیلابونو له امله یوازې په بغلان کې له 300 ډیر کسان وژل شوي وو.
په راپور کې مو واورېدل چې په ننګرهار کې د وروستیو مرګونو سیلابونو او طوفانونو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې او په پراخه کچه باندې د خلکو کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړه شوې دي. همدا شېبه له ننګرهار راسره مسلم یار چې د کورنۍ اته غړي یې په دغو طوفانونو وروستیو ورښتونو کې له لاسه ورکړي استډیو ته وصل دی. مسلم یار صاحب، ستړی مشي، تاسې که راته د پرونۍ پیښې په اړه باندې وایست، پیښه څنګه رامنځته شوله او ستاسې د کورنۍ ټول غړي شهیدان شوي دي، وژل شوي دي او کنه څوک پاتې دي ورنه؟
سلامونه سلامات تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه سلامات وړاندې کوم. خورجان، پرون شاوخوا 2:30 بجې د ننګرهار ولایت د سرخود ولسوالۍ په مستخیلو ساحې کې یو داسې د نه منلو یو طوفان راغلو چې د عمل زما مشر ورور، یو مې وراره، یو مې وراندار او څلور مې وریرې په شهادت ورسېدې او یو دوه وریرې مې دا زخمیان دي. نو دا دوه مېرمنې د دې زما د مشر ورور، یو مېرمنې بس ته سره دغه اته کسو او د هغو کسه شهیدان مونږ ما وخت کله چې زه رالمه صحنې ته بېخي داسې د سترګو مې توره تیاره ده چې ما د صحنې کې زه ولاړم، امبولانسونه ولاړو، هلته دولتي چارواکي راغلي، د ننګرهار ولایت والي صاحب محترم راغلی او نشه د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ
مسلم یار صاحب د کور چت راولېدلی و که ونې په دې ماشومانو ښځو باندې راولېدلې وي، څنګه پېښه شوې وه؟ اوبه وړې وې؟
انتهایي ګلۍ وه، لکه دومره اندازه چې څومره د کوټې چت که نه، د کوټې د چت نه پورته ساحه چې کوم دیوال، دا دیوال ډېر مضبوط دیوال، پخوانی دیوال و، لکه د غورځېدو هېڅ امکان نه و. بځای توپانو چې دا په دې باندې راغله، یوه نیمه کوټه دوی باندې، دوی دا دوه کوټې وې، دوه کوټو کې چې دا دوی په کومه کوټه کې چې دا اته کسان، نه کسان ناست وو، دا دوه پکې بس کې دا نه شهیدان شوي وو. دوی باندې هم چت رالو، هم بیا دیوال راغلی او بیا به کله خلک راغلي دوی راایستل، نو ډېر زیات وخت یې ونیول. د همدغې عمله دا زما مشر ورور او ورندار مې، دغه یو وراره مې او دوه څلور مې وریرې شهیدان شوي، چې یوې عمر 18 کاله او د بلې 15 کاله او د بلې چې و 12 کاله، او دا یوه چې و لرارم چې و دا د شاوخوا 15 کاله.
او مسلم یار صاحب، د طالبانو حکومت نړیوالو مرستندویو څه مرستې کړې دي چې دغه شهیدان خاورو ته وسپاري، یا تاسې چې و سرپنا نه لري او څه برابر شوي دي د سیمو خلکو څه مرسته کړې کنه؟
تر اوسه پورې چې زمونږ خواته راغلی لومړنی مرسته جو احساس خیره بنسټ وا چې هغه کې خوراکي توکي یو بوجه وړو یو بوجه وریجا وا یو بوشته غوړي وو بورا وا لوبیا وا چه او کیلو دبليو دا هم څه تر څه پر موږ ته لاس تر رسیدلی دا نو تر اوسه پر نور خیره بنسټونه لا مې درا رسیدلی څه پر دا شهیدان موږ خاور ته وسپارل دا تر اوسه پر موږ بل چا به اصلاح نه ده کړی
ډیر زیاته مدنه کور ودان مسلم یار صاحب چې په دغه غمجن وضعیت کې راغلی او خپل دغه درد مو له نور وطنوالو سره شریک کړو ژوندی اوسې کور دی ودان وربه شو د ننګرهار ګاوند کونړتا زموږ خبريال روح الله انوري هم د شبر سره وصل دی انوري سپ تاسو ستړي وشي تاسو ته د کونړ او نورستان روسي جزئیات راکړي حالت څه وضعیت
من تاسو ته هم ستړي مشو يم د کونړ او نورستان اوسیدونکو وای د 13 ورځې شدید بارانونو او سیلابونو ورته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي د دوی په وینا په کونړ کې 15 تنه وژلې چې دوه خځې دوه ماشومان او یو سړی پکې شامل دي په لږونه کیلومتر سرکونه ویلي سربندونه یې ویجاړ کړیو په سلګونه جریبه کرهنی ځمکه د کښتون سره او بڼونه لمنځه وړې دي د کونړ یو تن اوسیدونکو عزت الله ازادي راډیو ته وویل
چې د 13 ورځې شدید بارانونو او رښتونو لامل د مرکز اړوند کونړ په مختلفو ولسوالیو کې په شګال مراورې اسمار کې زیات رښتونه شوي دي او د دې په نتیجه کې خلکو د ډېر مالی او ځینې تاوانونه اوختلي چې د دې سره سره لوی او پرایي سرکونه هم په لوی کچه باندې تخریب شوي دي او زمونږ د اسلامي امارت د ټولو چارواکو څخه غوښتنه ده چې په دې مالی او ځانی تاوانونو کې زمونږ سره همکاري او مرسته وکړي زمونږ لاس نیوي وکړي او دغه سرکونه چې باندې دغه په خلاصې کې جدي ګامونه واخلي
د یاد ولایت د ټولګټو چارو سرپرست رئیس قاری قدرت الله ماز هم وایي چې په ولایت کې سیلابونو خلکو او حکومت ته زیات زیانونه رسولي او ستونزې جوړې کړې دي هغه وړاندې وویل
د تیر په څیر د بارانونو هم د کونړ ولایت اکثر ساحو کې سرکونه ډیر سخت خراب کړي ډیر زیان تر رسیدلی دی د مرکز په خواشا کې سرکونه تا د غنګي او ټپور ولسوالۍ مربوط د څاګي په سیمه کې د اسمار مربوط د شګل مربوط په دې ساحو کې سرکونه ډیر په مشکل سره مخ دي او حتی سوزي لارې بندې وي چې پاجیره توګه باندې موږ لاسرسی ورته کړی لارې مو د ترافیک په مخه آزاد ساتلې دي او سرکونه تر ځای سخت زیان رسیدلی دی او تر څنګ پلس تم مالی جانی تلفات اړولې خلکو کورونه وران کړي څاروي ورته وجري
د کونړ په گاونډي ولایت نورستان کې هم شدید بارانونو او سیلابونو د خلکو کورونه کرهنی ځمکه ویلي سربندونه او سرکونه ویجاړ کړي دي د یاد ولایت د قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری ازادي راډیو ته وویل
منډل ولسوالی کې د کوراج او د ګمټا کلی په مځ کې 15 کیلومتر کلیوالي سرک تخریب شوې ده دوه سربندونه او تقریبا 50 شریب زراتیزمکه او په کمډس ولسوالی کې هم 10 شریب زراتیزمکه او د کمډس او د برګمټا لوی لار هم تقریبا ترافیک پر وړاندې تړل شوی ده
د نورستان د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی احمد نبی عادل هم وای په ولایت کې ډېرې عمومي لارې او سرکونه تخریب شوي او سیلابونو لخټو غټو ډکړي دي چې دوی د پاکولو او ترمیم په چارو بوختي هغه زیات کړه
او پرونه بارانو لامل سخت د نورستان نورستانلار تخریب شو دی و ما کلیګل او سپرګل په مابین کې انځ شپږ ځایونه کې بالکل کاملا سرک تخریب شو لله الحمد موږ د پدامې ریاست خپل تخنیکی ټیم په توسط باندې د ماسپین مازنه مخ کې 12 بجو په ټیم کې لار آزاد کړ او سم کار په جریان کې ده شته ستونزې اوارو او حلو ان شاء الله
په کونړ کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې ریاست کې د زیانونو د ارزونې او وړتیا او مدیر احسان الله احسان هم ازادي راډیو ته وویل شیګل اسمار مرورې وټپور مرکز صدآباد مانوګي او خاص کونړ ولسوالیو کې 13 کورونه په سلګونه جریبه کرهنی ځمکه ویلې سربندونه او په لږونه کیلومتر سرکونه تخریب شوه دي کونړ او نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایتونه دي چې همیشه پکې د غرنګ د سیلابونو راوتلو او د بارانونو په نتیجه کې خلکو تمالی او ځاني زیانونه اوري.
ډېر زیات مننه کورودان ژوندۍ اوسېز موږ خبريال د کونړ او همدارنګه د نورستان د روستي ورختون او سیلابونو په اړه باندې روستي جزئیات راکړه. بیا هم یادونه کوم چې په ننګرهار کې روستي ورختون او توپانونو نږدې وڅلوي کسان وژلي او نږدې 400 کسان نور یې ټپیان کړي دي. لا دې سربیره دغه سیلابونو خلکو ته پراخ مالی تاوانونه هم اړولی دي. ورمه شو په ننګرهار کې سیمه ییز خبریال احمد زکی ده. تاسو هم ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو اتمن په ننګرهار کې به ګرځېدلی یاستئ، دغه وضعیت مو له نږدې کتلی. تاسو د خپلو سترګو لیدلی حال راته بیان کړئ چې نن وضعیت څنګه و، خلک په څه حال کې و؟
سیال صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. سیال صاحب، وروستي معلومات دا دي چې بیګانې ورختونو او تون با طوفان په ننګرهار کې د وڅلويخت تنه مړ کړي او ل 320 تنه پورې نورې ټپیان کړي دي. دغه طوفانونو ننګرهار کې ګڼ شمېر خلکو ته مالی زیانونه هم اړولې دي. د دوی فصلونه له منځه وړي دي او دغه ډول بیګانی طوفان او باران د برېښنا شپېته پای هم غورځولې دي، چې لامل یې په جلال آباد ښار باندې برېښنا قطع شوی. د اوس لپاره هم د جلال آباد ښار په ډېرو برخو کې برېښنا نشته. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې تر راتلونکو درې ورځو پورې به برېښنا خپل عادي حالت ته راشي. دغه راز دغه طوفان د تورخم او مری کې هم چې د کډوالو لپاره جوړ شوی موقت پندغالی و، هغه هم نږدې ټولې خیمې له منځه وړې دي. د 500 نه زیات خیمې دغه بیګانی طوفان هلته له منځه وړې دي. د سولري برېښنا کوم سیستم چلته جوړ شوی و، هغه هم له منځه وړې. دغه راز د اوبو کوم سیستم چلته جوړ شوی، هغه ته هم زیان رسولی.
او خلکو سره مرسته شوې وي؟ نړیوال بنسټونه خپل طالبانو حکومت څه کړی دي له خلکو سره کنه؟
د ولایت د مرستیال مشرۍ باندې د موسساتو سره غونډه شوې وه چې باغې کې نړیوالې مرستندوی ادارې لکه یو این او IOM او اوچا د غړول نور ادارې هغه کې شتون درلود. هغه د مرستو چمتواله خودلې او د سروي ټیمونه دوی وایي چې موږ ساحه ته لګلې دي. لاغې نور څه جوړې مسایل خلک په نخه کې مرستې وسره کې
ډېر زیات مننه. یو ورسته پښتنه چې دار نه پاتې نشي کدام را ته جواب کړي، خپل د خلکو روحي او رواني وضعیت څنګه وو، دوی په څه حال کې وو؟
خلک ډېر ویریدل وو دغه طوفان او باران چې ورسته یو لسوز کې کم ساره وو. دوی دغه باران او دښتې هم ډېر ویرولې او دوی په ډېرو برخو کې ځان لیدلې. دوی غوښتنه هم داده چې د دوی باید لسنوي وشي، ځکه دغه بیګانوی ورختونو نږدې 400 کورونه تخریب کړي دي، لمنځه وړي دي. دوی د سربناستونځ لري دغه ډول د یو کور وته نو ژوند بایللې په سرخود لسوالۍ کې، چې دغه هم یو داسې پیښه و چې
کور ودان زکی صاحب، کور ودان احمد زکی و په ننګرهار کې سیمه ییز خبریال چې له سیمې د خلکو د وضعیت همدارنګه چې تر اوسه پورې خلکو ته څه مرستې رسېدلې که نه دي رسېدلې، سره د خپلو سترګو لیدلی حال شریک کړه. د په ننګرهار او د افغانستان په ټولو کې په ختیځ کې پرونیو توپانونو او بارانونو خلکو ته پراخ زیانونه اړولي دي. مرګ شوبلې هم په ټولو ولایتونو کې لوړه ده. یوازې په ننګرهار کې تر اوسه د 30 کسانو مړینه تایید شوې ده او همدارنګه د نږدې 400 کسانو ټپي کېدل. بل پلو بیا په کونړ کې د 50 کسانو مړینه تایید شوې ده چې دوی سیل وړي دي. وربه شو د ننګرهار مومندرې ته همدا شیبه کامران سمسور را سره دی له مومندرې نه. سمسور صاحب، تاسو هم ستړي مشي، تاسو راته وایئ چې تاسو په سیمه کې او په ټوله کې په ننګرهار کې د غیرستی او توپانونو کومې ولسوالۍ ډېرې زیانمنې کړي دي او ډېر زیانمن خلک په کومه سیمه کې دي؟ کامران صاحب که زما غږ لري میره به
سره تاسو بیا د لومړی تاسو بیا د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته سلامونه. د دومره وایم چې پرون الدی سات څو سات مخ کې نو یو ډول بد حال بتو پان چې غلې هم ور سره و، برېښنا تالنده او سخت باران ور سره و توپان تر څنګ. نو په ننګرهار کې لبد بخته باید وایم چې زیات زیان اړولې ده هم ځانی. د ورستۍ معلوماتو پر بنسټ چې موږ څومره معلومات کړي دي، د چارواکو لکول، د سیمې د اوسېدونکو لکول،
څلوېښت نفرو پورې چې یو شاید همدا اوس موږ ورک اووه څلوېښت نفرو یو شاید همدا اوس ورک نو تقریبا تر اته څلوېښت نفرو پورې موږ شهیدان لرو د دې تر
بلې کامران صاحب فکر کوم چې ساسې پاره کې یو څه ستونزې د لګ موقعیت تغیر وکړي چې موږ کولای شو ساسې غږ په سمه توګه واورو. بلې کامران صاحب مهرباني وکړئ.
اوس هم شغله
مهرباني. بلې مهرباني لطفا په لاندو کې راته وایئ چې مرستې خلکو ته رسیدلې دي کنه. بد وخت نه شي موږ د کامران صاحب اړیکه لاسه ورکړه. په دې اړه باندې تاسو کولی شئ چې نور مطالب د ازادي راډیو پر وې پاڼه چې شیبه په شیبه په تازه کیږي موږ به هلته تاسو ته د دغې سیلاب ځپلو او توپان ځپلو کسانو وروستي جزئیات هلته په وې پاڼه باندې ږدو چې پته ازادي راډیو ډاټ کام ده، هلته مو هم تعقیب کړئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. تاسو زموږ راک لا ازادي رادیو نه اوري. نن د چنګاخ یا سرطان شپږمه په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس یو 50 کلیزه ده. لنن څخه یو 50 کال وړاندې داود خان د ځوان افسرانو په مرسته د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسکور او د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د جمهوریت بنسټ کې خوت. سردار محمد داود خان د کوټه تعالی بریا وروسته په نن نړۍ وینا کې ولستول چې دا کاری د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خندونو د لړکولو په هدف کړی دی. دا کوټه پر مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه دروم په بهرنی سفر بختو. داود خان په افغانستان کې 15 کاله واکمنی وکړه، خو د 1950 کال د سوره په منیټه د خلک دموکرات ګوند پرې کوټه تا وکړه چې په پایله کې داود خان د کورنۍ له ولس خړو سره یو ځای وژل شو. اوس به هم ورشو د چینن په افغانستان کې شورا چې د ګڼو نور مسلمانانو ترڅنګ اکثریت شیعه مذهبي افغانانی په ځنګړو مراسمو باندې یو شمېر دوی وایي سږ کال پرې د طالبانو حکومت لخوا محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبانو له حکومت غوړي چې د ټولو خلکو عقیدو ته درناوی وکړي او محدودیتونه لري کړي. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسو.
نن د محرم لسمه د عاشورا ورسته، که څه هم د محرم لسمه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مسلمانانو لوري په بیلابیلو مراسمو او عبادتو سره لمانځل کیږي، خو شیعه مذهبي مسلمانان د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مسیح حسین بن علی علیه السلام د شهادت د ورځې په توګه په ویر لمانځي. په افغانستان کې بیا یو شمېر شیعه مذهبي افغانان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت لوري پر دوی لګول شویو محدودیتونو له امله دوی دا ورځ د تیر په شان نه لمانځي. د مزار شریف خار یو اوسیدونکی اسد الله ازادي رادیو ته وویل،
هر سال که بود روز دای محرم میره همه در روزه کلا هم مردم ال تشهد مزار که بود میرفتن.
هر کال به مو مزار شریف کې له ټولو تکه خانو ټولیدو او روزي ته بوتلو. خدا درې کلونه کیږي چې اجازه نه لرو، همدا یو محدودیت ده. بل سږ کال هر څوک په خپلو تکه خانو او ځایونو کې دي، څوک اجازه نه لري علم بیرون خار او روزی تا راو پاسی.
د کابل خار د دشتبرچی سیمې اوسیدونکو هم د طالبانو د حکومت لخوا پر مراسمو د محدودیتونو خبره کوي.
په خار څخه خانو ته اجازه نه دی وکړي، سه خپل چې نن اواز ماتونه باندې ګرځېدلې يم، په هیڅ ځای کې مې څخه خانو نه ولیدي، یعنی د دوی خلک نه پریدي چې خپل نظرونه وشي.
د غزنی ولایت اوسیدونکو فاطمه هم د دې محدودیتونو او بندیزونو خبره تاییدوي او له طالبانو غواړي چې د ټولو افغانانو عقایدو او دینی مذهبي ارزښتونو ته درناوی وکړي. هغه ازادي رادیو ته وویل،
عاشورا ربطی به اهل تشیع نداره، عاشورا برای همه مسلمانان جهان.
عاشورا یوازې د شیعه مذهب خلکو نه ده، بلکې د نورو مذهبونو خلک هم نمانځي. طالبانو سکل ډیر محدودیتونه لګولي، زه فکر کوم چې د یوې ډلې خلکو اعتقاداتو ته به احترامي ده. زه د یوې مسلمانې په توګه له امارات یعنی طالبانو غواړم چې د ټولو خلکو عقایدو ته دې درناوی وکړي.
هڅه مو وکړه د دغو خلکو د نیوکو اداو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې د محرم او عاشورا په ورځو کې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی او ویلي دي چې ګڼ شمېر امنیتي کسان یې په دندو ګمارلي دي. دوی د خلکو پر همکارۍ ټینګار کړی او له ښاریانو یې غوښتي چې د محرم او عاشورا په ورځو کې د امنیت په ټینګښت کې د هر ډول مشکوکو کړنو په اړه مسولینو ته خبر ورکړي. تر اوسه د هیواد لکوم ولایت یا سیمې د کومې امنیتی پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. او شیعه ویرکوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړې چې د دوی د مراسمو د ځایونو امنیت نیول شوی دی. د یادونې ده چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال به د محرم میاشتې له لومړۍ تر دیارلسمې نیټې په ځانګړي ډول د محرم لسمه د عاشورا ورځ د افغانستان په ګڼو جوماتونو، تکیهخانو او سقهخانو کې په ځانګړو مراسمو نمانځل کېده. خو په وروستیو کلونو کې پر شیعه مذهبو افغانانو بریدونو ویرې چې د ډیرایو مسؤلیت یې داعش خراسان څنګه منلی، دا مراسم کمرنګه او اغیزمن کړي دي.